ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د سلورو بجو د خبري خبرونه د کوربه په هيڅ زما مجید بابر نه کې خلې او سلامونه ومني د دې خبرونه زیاتره برخه د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د دغه هیواد د وزیر اعظم ته د عدالت د سپکاوي په جرم کې شوې سزا ته ځانګړې شوې ده. په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمین یوې خبري غونډې ته وینا کړې ده. راپور پیلرو او د دې خبرونه وروستۍ نیمایي کې به ونی د خبرونه د سندرو امیل د هارون باچا له خولې واوري. پاول ورزو چې د عبدالحی کاکړ نه خبرونه ورو
شرط کې د پاکستان سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کوین عدالت په مقدمه کې مجرم ګرځولی دی. د امریکا په سینټ کې د حکومت مخالف ریپبلیکن ګوند سینیټر مارکو روبیو ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا پالیسی مبهمه ده. په شام کې سرکاري میډیا وای په وستي شار هومس کې 14 لښته لږه شپاړس کسان وژلي دي. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې مجرم ګرځولې دي، خو البته ورته د بند سزا نه داورولې. د سپریم کورټ او کسیزه بنچ د فیصلې داورولو پر وخت ول چې د عدالت د کاروای تر ختمېدو پورې وزیر اعظم مجرم دی. د دې فیصلې 13 سیکنډ وروسته عدالت برخاست سو. د یوسف رضا ګیلانی وکیل بیرستر اعتزاز حسن خبر اعلان ټول چې وزیر اعظم به په خپل چوکۍ پاتوي.
وزیر اعظم وزیر اعظم رہیں گے اس فیصلے کے بعد بھی، جو بھی فیصلہ ہو.
اعتزاز حسن وای وزیر اعظم به وزیر اعظم وی د دې فیصلې ورسته او هر څنګه فیصله چوسی د وزیر اعظم له چوکۍ د لیر کولو آئینی طریقه داده چې هر کله د وغړی د اهلیت یا نا اهلیت پړه چې هر پښتنه راپورته کیږي هغه به سپیکر ته لیږل کیږي. په یوسف رضا ګیلانی د صدر آصف زرداری خلاف سویزرلند چارواکو ته د خط نه لیکلو په لړ کې د عدالتي فیصلې څخه د سرغړونې تور وو، خو د نوموړي دریځو چې د عین له مخې صدر ته استثنا ترلاسه ده نو ځکه یې لیک ونه لیږلی. پاکستان ویلی د نیټو سپلای پاړه د تیر کال د نومبر د میاشتې لمخه چې کومه تګلاره وه نور هغه تګلاره قانوني حیثیت نه لري. په اسلام آباد کې د افغانستان، امریکا او پاکستان درې اړخیزې غونډې وروسته د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر جلیل عباس خبري کانفرنس ول د نیټو سپلای پاړه به د کابینې د غونډې د فیصلې په رڼا کې ګامونه اخیستل کیږي. جلیل عباس وای د نیټو د سپلای پاړه د نومبر د میاشتې وړاندې انتظامات نور قانوني حیثیت نه لري. موږ به د اړتیا وړ انتظامات او دا عمله به هغه وخت شروع کړو کله چې موږ له کابینې لارښوونه ترلاسه کړو. تر دې وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمین له پاکستاني چارواکو سره د نیټو د مالونو لپاره د لارې د خلاصولو په اړه خبرې کړې وې. نوموړي ویلي وو دی د سمدستي ژمنې هیله نه لري، خو اوس کار په دې خبرې کول دی چې په دې حقله پر مخ نور څه وکول سي. ګډ خبرې کانفرنس ته مارک ګراسمین وویل دواړه هیوادونه باید ستراتیژیک پاش لرونکي او په واضح توګه تشریح شوي اړیکې ولري. د جنوبي وزیرستان مسعود کډوالو د بیرته ستنېدلو په شپږم پړاو کې شاوخوا 1300 کورنۍ ریجستر شوې دي. د بیرته ستنېدو بهیر د روانې میاشتې په 15مه نیټه شروع شو چې د اپریل تر 28مه پورې به دوام لري. تېر ورځ د جنوبي وزیرستان شور، سپلاتوی، چګملی، سپینکۍ، رغزی، کوټکی او سره روغته یو شمېر کورنۍ واپس تللي وي. د پاکستان فوج د دوی د امنیت پر بندوبست کړی وو. په جنوبي وزیرستان کې پولیټیکل ایجنټ جاوید مروت مشال ریډو ته ویلي چې د ریجستریشن لپاره په ډی آی خان او ټانک کې ځینې سیمې منتخبه شوې دي. دغه په خبره دواړه ځایونو کې د کډوالو لپاره د ګاډو بندوبست سره سره مفت خوراکي او نور سامانونه هم ورکول کیږي. د افغان فوج یو کمانډر وای په غزنی کې پروانو فوجي عملیاتو کې د لس پاکستانی او عرب وسلوال وژل شوی دی. په غزنی کې د افغان ملي اردو کمانډان داوود وفادار مشال ریډو ته وویل دغه وسلوال د چرشنبه پرد د نیټو افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی. داوود وفادار زیاته کړه د عملیاتو هدف تقریبا غلسوالي و چې یو برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. د پونه په دې محل د وسلوالو یو مهم مشر قاری نصرت هم نیول شوی دی. د امریکا په سینیټ کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند سینیټر او د دې ایوان د خارجه چارو د کمیټې غړي سینیټر مارکو روبی ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا پالیسي مبهمه ده. د نوموړي په خبره په افغانستان کې د بې ثباتۍ یو وجه دا ده چې په سیمه کې خلک او هیوادونه په یاد هیواد کې د امریکا د اوږدمهاله رول په اړه د بې باوري ښکار دي. خو د کابل او واشنگټن ترمنځ د ستراتیژیک تړون پر لاسلیک کولو یې هیله وښودله چې له دې سره به په دې بې باوري کې څه کمی راشي. د خبرې نوموړي په واشنگټن کې د یوې څېړنیزې ادارې بروکینګز انسټیټیوټ لخوا یوې جوړې شوې د سورې ته وینا پر وخت کړي. نوموړي دغه راز د امریکا پر حکومت غږ وکړ چې د افغانستان د امنیت او ثبات په ټینګښ کې دي، له دغه هیواد سره کړې خپلې ژمنې عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدو ته نږدې شوي دي. په شام کې سرکاري میډیا وایي په وستي ښار هومس کې د چاودنې لښته لږه شپاړس کسان وژلي دي. د دوی په وینا باغیانو چاودېدونکو مواد په خطا ډزولې دي، خو حکومت مخالفه یو مبارز وایي د خبره یقیني نه ده چې چاودنه ولې سوې ده. د دوی په وینا په چاودنه کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. اینی شاهدان وایي چاودنه د امریکایي ځواکونو امنیتي ځواکونو د بمبار له وجې سوې ده. د شام پر حالاتو نظر ساتونکي د بشري حقوقو یو سازمان د ملګرو ملتونو د څارنوالانو د چاودنې د پلټنې غوښتنه کړې ده. برخو د مخالفه ګوندونو فعالین وایي فوج د پنځم په پرز او نور کسان وژل دي. نړیوال بانک وایي په نړۍ کې د خوړو بیې مخ په لوړېدو دي. د بانک په وینا د دې وجې د تیلو زیات قیمت، ناسم موسمي حالات او د ایشیا په بازار کې د خوراک درآمدولو غوښتنه ده. ورلد بانک د شروع پر ورځ ویلي د دسمبر او مارچ ترمنځ د خوراکو قیمت تر 8% زیات شوی وو. دا خبرونه چې پای ته ورسېدل.
اوزم کو تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه مو د عبدالحی کاکړ ناوریدو د دې خبرونه ځنی مهم راپورونه دادي. د پاکستان سپریم کورټ دغه هیواد وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ته د عدالت د سپکاوي په تور د 150 سکندو د بند سزا اورولې ده. د پیپلز ګوند غړي دغه فیصله ناسمه ګڼي.
مکمل طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ غلط ہے.
خو د قانوني چارو ماهر او د سپریم کورټ وکیل افتخار ګیلانی بیا دا نظر لري. او د پیښور ډی سی او سراج خان وایي د دې میاشتې تر پای پورې دی افغان کډوال د پاکستان وزي.
اغه افغان شهري سره څه کاغذ نیوي، اي سره څه ډاکومنټس نیوي او غیر قانوني تور باندې دلته مقیم وي، نو دا موږ په سلک کړی دا چې اغه دې په یو میاشت کې دنه خپل وطن ته لاړ شي.
او د دې خبرونې پرسته نیمای کی به د سندرو امیل د هارون باچا لخلي ووري د مشال تر څنګه سي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر مخام تر شپږ بجو پورې تاسو اوري. د سره سره زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم اوریدلې هم لستلې او هم کتلې شي. اوریدونکو ورزو د دې خبرونه د سر راپورته د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ته د عدالت د سپکاوي په تور باندې د 150 سکندو د بند سزا ووروله. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
نن د سپریم کورټ ورکنی بنچ مشري جسټس ناصر الملک کولا په خپل فیصله کې ویل چې وزیر اعظم قصدن سویس حکام ته خط لیکلو حواله سره په عدالتي حکم عمل درآمد ونکړو او دا عدالت وزیر اعظم د توهین عدالت جرمدار ګرځوي او تر عدالت برخاسته کېدو ورته د قید سزا اوروي. فیصله اورول ورستو ورکنی بنچ د عدالت د کمرې نه لاړل او وزیر اعظم سزا پوره کېدو ورستو د خپل وکیل اعتزاز احسان او نور وفاقي وزیرانو سره وزیر اعظم هاوس ته لاړو. د عدالت د ودانۍ نه بهر مشال ریډیو سره خبرو کې د قومي اسمبلی ممبر او خوراک او زراعت پخوانی وفاقي وزیر نظر محمد ګوندل اول
مکمل طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلہ غلط ہے.
مکمل توګه زدا وین چې دا فیصله غلط ده. موږ به د پاکستان آئین په نظر کې ساتو او آئینی لار به خپلو او هیڅ غیر آئینی ګام به نه پورته کوو. آئینی لار خپلولو کې د فیصلې خلاف اپیل هم شامل دي او موږ به د سلام مشورې وروسته خپل کړن لار ټاکو.
د ریلوي وفاقي وزیر غلام احمد بلور وایي چې عدالت د فیصلې بعد ملک په نورو پارټو څخه اثرات نه پریوي. وزي
ټیم څه کړی دی جرم خدا کړی چې خپل پارٹی او پارٹی لیڈرشپ سره وفا کړی دی نه پس مونږ په ملک باندې له اسات یې څو خپل پارٹی او پارٹی لیڈرشپ سره وفا نه کوي باقي دا چې دا فیصله دا څه شو چې وایي چې نه سیر چلې نه کباب
د دفاع وزیر احمد مختار مشال ریډیو ته ویل چې وزیر اعظم خپل سزا په عدالت کې پوره کړه هغه مخکې هم وزیر اعظم وو او راتلونکو کې به هم وي
کیبینټ میټینګ ہوگی اس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے
کابینی اجلاس بکی گی اور آخری کے بعد فیصلہ کولی شی چی دراتن کی لپارا سکڑن لارا اٹھا کلی شی پاتشوا دو وزیر اعظم خبرا نو ہاغا با پخپل چوکی برقرار وی زکر چی دا ہاغا سزا خوپا عدالت کی ختم شوا
یاد دیوی چی سپریم کورٹ و رکنی بینچ دروان میاشت پچلی رشتہ منیٹا دو وزیر اعظم خلاف فیصلہ محفوظ کڑی وا احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
اور دن کم پدی موضوع کی پاتی کی گو او پدی اڑبان نے قانونی ماہران سوائی زمان ہمکار منور شاہ دا سپریم کورٹ دا وکیل او دا پاکستان پخوانی دا وفاقی وزیر دا قانون وفاقی وزیر افتخار گیلانی سرا مرکا کردی دا او ام داغا موضوع ور سرا سیڑا لی دا را دی چور دا وکشو
نو ما په نظر چې عین تاسو ګورم ما په نظر څو کنویکشن وشله هغه نه پاسو سره ممبر نه شو پاتې د کمی اسمبلی چې کمی اسمبلی ممبر پاتې نه شو نو هغه مطلب دا چې هغه نه دا اوس وزیر اعظم پاتې نه شو
نو د مقدمه کې وړاندې څه کاروي کېدل مطلب وزیر اعظم ګیلانی اپیل کول شي کسنګ
مخکې ها بالکل دا اپیل کول شي سپریم کورٹ کې لوی بنچ ته ولې دا خو وجه جانو
عدالتی کاروائی کی چسنگ دا فیصلہ وشولا او دا ڈول بیا پکے وزیر اعظم تا سزا وا اور ولشوا نو زیاتر پا عدالتی کاروائی کی تاسو اینے او تیرشوی تاسو دا نظارہ چے وڑاندینے فیصلے دا حوالے پتوگا استعمالی گی نو تاسو سا فکر کوئی چے پا مستقبل کے دا بلکم وزیر اعظم پا حقلا دا ڈول کم فیصلے لپارا دا فیصلہ با پا حوالہ کی استعمالی گی کسنگا
یقیناً حوالہ کی خواتہ فیصلہ صرف وزیر اعظم تھا نا ہر چکتا میں استعمال لے گی معائندہ آئی سے کم فیصلہ اوشی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ فیصلہ ہو کی غب ہمیشہ مو حوالے ورک ہو پریسیڈنٹ کیسز جو اوشی دو حوالہ خو ہر جگہ ورک ہو لیشی سے وہ ڈیٹیل ججمنٹ تفصیلی خلانا در آگا لے گا نا سپر وہ صرف دا شارٹ آرڈر آگا لے گا سدا مو کنوکٹ رہے ہو
نو تاسو څه فکر کوئ چې په دې کې دا د ډیر شو سکندو چې کومه سزا وست نو تاسو څه فکر کوئ دا ډیر یو عجیب غونټ په عدالتي تاریخ کې په عدالتي کاروي کې په دومره دوی
الټیګنیفاید خبره او ډیره خبره وا چې دا کار وکړ او اخر وزیر اعظم کو وو کنه نو دا خو صحیح ما خپل رمضا ته کو کول چې سپریم کورټ وته دومره ور کوي صرف هم دا معنی لري پس دا کنویکشن مو کړ او سزا مو صرف سزا علامتی سزا درکړه بس دا همیشه نه طریقه ای داسې کیسونو
او دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو د موږ همکار سراج زهیر د واکمن پیپلز ګوند د کم سره چې وزیر اعظم ګیلانی تړاو لري دا غوی یو اتحادي ګوند عوامي نېشنل ګوند د پارلماني غړي بشرا ګوهر سره هم دا موضوع سړلې ده نو هغه وای
ګوره یو خبره خو څه دا کوم کوار ما چې فیصله وشو پرائم منسٹر پخپل دا دریم ځل دی چې سپریم کورٹ ته لاړ فیصله هغه ریسیو کا دا ای فیصله باندې کې چې کوم میڈیا باندھ مونگ اورو نو کنفیوزنگ اسٹیٹمنٹ راضی او اگے په وجہ یو کنفیوژن دے چې دا فیصله یا کنوکشن د کم دغه تحت شوی دی دی باندھ نا اس کو اپیلوم کولیشن پرائم منسٹر سره دی اپیلوم حق دے دی پرائم منسٹر بیا به هم لکه سپیکر سره دا خبر ازی دیر شوزی اغی سخه بایی او دا اغی نا پس دغه ته به ځي الیکشن کمیشن ته نو دې کې لا مرحلې شته دي
دا ویل کېږي چې 500 کالو پورې په دې باندې بندیز وي نو په دې حق باندې تاسو وایي
دا څه تر څه کوم چې دا ټول غلط انفورمیشن سپریډ کیږي او دې د پاره زوم چې میډیا له اوم لږ احتیاط کول پکار دي ما ته خوش لکه چې کوم انفورمیشن راځي نو یو طرف ته دا خبره ده چې آرټیکل 63(1)(g) کې هغه کنډک بل طرف ته داری چې نه دا خو صرف په کنټمپټ ایکټ باندې کړی دی نو هغه کې خو ډسکوالیفیکیشن هم د 15 کالو نه راځي
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوگی دمونگا همکار مشال ریڈیو تاسو ته هر اړخیزه معاملہ هر اړخیزه رائے درکئی چې په دې فیصله باندې د پاکستان سیاسي ګوندونه سره نظر لري. د دې نه مخکې مو د پیپلز ګوند د رائے ووریدا او د عدالت د فیصلې په اړه مو ووریدا او د سره مو د پاکستان د پیپلز ګوند چې کوم اتحادیان دي د هغوی رائے هم ووریدا. د پاکستان د پیپلز ګوند او یا د حکومت اپوزیشن جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان دی د هغوی سینیټر غلام علی دا نظر لري
چونکہ خدا عدالت سے سلدا ہو عدالت کا فیصلہ مانے مشکل سے خلط تنقیدوں نے کہ خبر نہ رہا وہ بہرحال منگا ویو دا ملک جمہوریت اور دا جمہوری استحکام دا پارا پکار دار چدا سسٹم کنٹینیو چلے اور شاید عدالت دا شیخ پل فیصلہ کے مد نظر ساتھ لے بولے کچہرے دا پیسی واقعی دا قوم پیسی وی نو دی دا پارا دی سکنڈ کیچ چکم دے کر دا بے ڈیرا معمولی خبر آیا اور کنا دا یو سیاسی تماشا وا سیاسی کیس ہو سنگ چمک کے دو لسکالا اصف علی زرداری پر جیل کے عمدہ کیسوں نے او بیا یو ځلې بیا غلا تازه کړ نو دین به خو تاثیر په قوم کې نه خوريږي. خو بهرحال چې عدالت څه فیصله کړي بس ټیک ده.
غلام علي صاحب، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی مستقبل ته تاسو څنګه ګوري؟ یو سیاستدان په حیث باندې
ګوري په پارټۍ کې خپل مستقبل ډیر زیات او روښانه کړ او د پارټۍ د پاره د پارټۍ د قیدون د پاره یو ډیر بولډ سټیپ اغستی او بولډ سټیپ او د قوت په مقابله کې قوت سره او په مقابله کې ولاړو. یو خو د پارټۍ د پاره خبرې زه مداره چې دا څنګه چې اوس دا تبصری کیږي چیرې وزیر اعظم به یې او کنه به دا اوس مزید د قوم وخت ضایع کول او اس بم نکیږي دا به وزیر اعظم مې او په نشفنګ مېشت کې به الیکشن مو شي لیاز اوس پکار داري چې د ایشو سیاست کې پریری او د قوم د روحاني د پاره د مستقل ویژن خپل کی او هغه د پاره د نکی دا ایډاکیزم چیرې دا چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی اومدا ایډاکیزم روان دی ډے ټو ډے اوس خو اور ټو اور مسلې دي او ریزلٹ اسم میرے تاسو قتل خلق پہ ڈا بکی کی ڈا بکی کی ڈا بکی کی سچ مخ تراغ لگا ٹول قوم تر ٹولی دنیا تک کارش ہو
اشپک سوا یویش
دول از ذرا یو سلو دیرش
سڑی مشی دا مشال دا مشال ریڈیو خبرونی پا میڈیم ویبس یا منزنی چپا اشپک سوا یویش
پا لندو سپو یا شارٹ ویبس دول ذرا یو سلو دیرش دیار لذرا پنج سو آتیا او پنج لذرا و سو شپیت کلو هرتز
او دا انٹرنیٹ للاری مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے پاکی صافی آوری دائشی
اوریدن کوم په اسلام آباد کې پاتې کیږو. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن دا مهال په اسلام آباد کې دی او دغلته کې د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټر جلیل عباس جیلانی سره په یو ګډه خبری غونډه کې دوی خوینا کړی دی او دواړو په دې ټینګار کړی دی چې دوی به د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په اړه باندې د بیا رغونې هڅه کوي. د دغه خبری غونډې نور تفصیل د ریاض مساخیل نورو.
د خارجه دفتر ودانی کې د پاکستانی خارجه سکرتر جلیل عباس جیلانی سره په ګډه خبری غونډه ته د خطاب دوران مارک ګراسمن وې چې د پاکستان او امریکا ګټې شریکې دي او د دغه مقصد لپاره امریکا غواړي چې پاکستان سره په شریکه کار وکړي. د وینا وا
منگ تیار یو چې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې د شریکو مقصدونو لپاره کار وکړو ځکه چې القاعده او نور ترهګر ډلې د پاکستان او امریکې په شریکه دښمنان دي. منگ د پاکستانی پارلمان د پریکړو او سفارشاتو احترام کوو او غواړو چې د تعلقاتو لپاره یو داسې لار ولټول شي چې د دواړو ملکونو په ګټه او احترام وي او ورسره پاکستان امریکا او ټوله منطقه کې امن او قلاری راشي.
The security and prosperity of Pakistan, the United States, and the region.
د سلاله پیخې په حق لا د یوې پښتنې په جواب کې د امریکای خصوصي استاذي زیاته کړه.
I think that President Obama, sir, has spoken on this issue.
زما خیال دی چې په دې معاملہ ولسمشر باراک اوباما څو ځله خپل موقف وړاندې کړی دی او زه هغه بیا دلته بیانوم چې امریکا ته په دې پیخه افسوس دی. زمونږ خواخوږي دغه پیخه کې د وجلې شوی خلکو د کورنو سره دی او امریکا پاکستان او افغانستان سره په شریکه داسې لار لټوي چې راتلونکي کې داسې پیخې ونشي.
په دې موقع د پاکستان خارجه سکرتر جلیل عباس ویناوه چې د سیمه ایز امن او ترقی لپاره د پاکستان امریکی تعلقات ډیر اهم دي او پاکستان غواړي چې د امریکای سره نوي تعلقات پیل کړي.
ارینجمنت وذ ریګارد ټو دی نیفر سپلایز دټ ایگزیسټډ پرایر ټو نوومبر وډ
د نومبر نو وړاندې چې د ناټو د پاره کومه سپلای کې دا هغه نور نه کیږي. مونږ لګیا یو چې د دې د پاره سلار رو باسو او د هغه د پاره کار روان دي چې څنګه مونږ ته د پارلیمان لخوا سلار خودونه وشو په هغه عمل کیږي. پاکستان امریکا سره بیا د سره نوې تعلقات شروع کول غواړي. داسې تعلقات چې د دوانو هیوادونو په شریکو ګټو احترام او د ولس د خواهشاتو مطابق وي.
یاد دیوی چې د امریکای خصوصي استاذی مارک راسمن نن سهار د پاکستانی خارجه وزیر حنا ربانی کر او پوزی سرلخکر اشفاق پرویز کیانی سره هم لیدکاتو کړی دي او ورسره په دواړخیزه تعلقاتو او د سکیورټی په چارو خبرې وکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
اویدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وردو د دې خبرونه یو بل راپور دا رويټر خبر ایجنسی لیکي. تیر کال د مې په دویمه نیټه د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وجلې شو او را روانه میاشت د وجنې یو کال پوره کیږي. په دې ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د ځانګړي ځواکونو د پخواني ولسمشر جارج دبليو بش د کار ستاینه وکړي. نور تفصیل د ګلای حسناورو.
رويټرز خبر ایجنسی کې یو کال وړاندې د امریکا او د ولسمشر باراک اوباما لپاره د فتح ورځ وه چې اسامه بن لادن ووژل شو. خو سخ کال د اسامه د وژنې د یو کال پوره کېدو سره سم اوباما او د ریپبلیکن کاندیدان له ولسمشریزي ټاکنو چیلنج سره مخامخ دي. امکان څرګندېږي چې ښاغلی اوباما به د تیر کال د مئی د لومړۍ نیټې عملیاتو کې د ځانګړي ځواکونو ستاینه وکړي. خبري جنس د سپینې ماڼۍ یو چارواکي په حواله وایي دوی به دې ورځې ته زیات هوا نه ورکوي او هغه ځکه چې دا پیښه په خپله له ډېرې خطرو ډکه ده او وسوم لانجمنه ده او په ځانګړي توګه د پاکستانانو لپاره چې دا عملیات د هیواد پر خپلواکۍ گزار بولي. خبري اجنسی کې ریپبلیکن کاندید میت رومنی باید په دې ورځ د یوې خبرې په انتخاب فیصله وکړي چې آیا د اوباما د خارجه پالیسۍ ریکارډ په نخښه کړي او یا څه بل خبره وکړي. د خبري ایجنس په وینا د امریکا صدارتي ټاکنو کې قومي سلامتي مهمه موضوع ده. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن به با د راروان زیارت په ورځ د اوساما د وجنې او د القاعده شبکې پر ضد کامیابی تکرار کړي. خبري ایجنس لیکي ښاغلی اوباما د تیر کال د مئی د میاشتې په لومړۍ نیټې په تاده کې قام ته خپل وینا کې ویلي وو چې د امریکا ځانګړي ځواکونو اسلام آباد سره نږدې په یو کمپاؤنډ کې اسامه بن لادن وژلې. امریکا د دې عملیاتو نه د پاکستان حکومت نو خبر کړي. خبري ایجنس د جارج ټاون یو پروفیسر کلایډی ویلکوکس په وینا وایي د اوباما لپاره هغه موقع د ولسمشرۍ په معنا نه و چې هغوی د کمپاین لپاره فکرمند وو. ویلکوکس زیاتوي مهمه خبره دا ده چې امریکا په خپله بدله واخسته او په هر هغه ځای کې برید کولی شي چته چې ګواښ وي. خبري جنس د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په وینا وایي د اوساما د وژنې یو کال په پوره کېدو ښاغلی اوباما و د هغه ټولو کسانو ستاینه کوي چا چې د اوساما په وژنه کې مرستې کړي. په دې کې پخوانی ولسمشر جارج دبلیو بوش او ځانګړي ځواکونه هم شامل دي. خبري جنس لیکي چې ریپبلیکنز د نومبر میاشت په ټاکنو کې اوباما ته د ماتې ورکولو ته بے قرار دي. خو د اوساما د وژنې سره په خارجه پالیسۍ نیوکې کول له دوی لپاره ګران شوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزی خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستل او اوریدل او لیدل شي.
اوریدونکو ورته ننګرهار ته له پاکستان څخه راستانه شوی کډوال وایي چې طالبانو یې وطن ته د راستنېدو مخه نیولې او پاکستانی پولیسو روزګار ته نه پریښودل. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
ننګرهار تل خیبر پختونخوا تل څخه راستانه شوی کډوال وایي چې د پاکستانی طالبانو او پولیسو زور زیاتی دی ته مجبور کړی دی چې خپل وطن ته راستانه شي. راستنو شو کډوالو تیر ورځ د ممندرې ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل چې پولیسي د روزګار او طالبانی وطن ته د ستنېدو مخه نیسي. د پچیرګام ولسوالۍ یو تن ملک انور زاخیل وایي چې زوی د افغانستان په ملي اردو کې سرتیری وو چې پټل کې پټمخ وسلوالو وواژه.
په افغانستان کې چې دی کوم د پچیر اګام یو او په پاکستان کې پټل کوم له مردو کې موږ ژوند کول مو زوی چې دی کوم ولر دې کې په ملي اردو کې وو د دې نه چې واپس راځلو چې ته بم په غشو زخمی شو چې سپټل نه چې دی کوم کلر وو نو مسه ته مسکی شو چې را پلوړه زدر درته او ته ان کار وکړه چې ته مرا ته حالت خراب دی مو ته خلکو چا دم کې را کړی دا مو حالت خراب دی زخپلا چې دی کوم پټ پټ ګرځم نو ته ته مرا ته او چې کله دا شهید شو مو ته چې دی کوم ولر هغه نه راولو شو چې را دا ته دی چې دی کوم ولر په لړ کې شهید شو بیا داغه نه بعد موت از دم کیم راکلا و چه تو خپل سون خرم د تل کم نه بار بلالر کی شهید شو نه ز پد سره خو نمول ما کسون یو جلو تموزه کی ودی ور د جاسه پاسپورتور ور سره له پاسپورتور یشتو کنه
د ملک جمیل پونم یو بل تن وای چې په کوارت کې ورته پولیسو د کډواله کاټ وشکاو او په زور یې ترې نه پیسې واخیستې د عظیم په نوم یو بل تن رستون شوی کډوال چې په کوټ کې دکانداری کوله وایي چې د پاکستانی پولیسو زور زیاتی یې نور نه شو زغملی
زه په خپله دکاندار یم چې بازار ته ځو نو موږ ته دا خبره کوي چې تا څه بار کړی دي موږ ورته تاسو وګورئ موږ سره په ګاډي کې څه شی دي تاسو موږ روزانه ګورئ هغې کې یا غوړي یا غوړي یا سبزي نو هغه موږ ته وایي چې تاسو موږ ته پیسې راکوي که پیسې نه راکوي نو تاسو به موږ جیل ته لیږو یا به تاڼې ته استو موږ ورته موږ سره کومه ګناه ده وایي تاسو دا ګناه ده چې ماجر یې څه دې پاره په پاکستان ملک کې اوسېږئ زموږ ملک هم خراب کړی ده موږ بهنې تاسو زیات اثردار اوسئ موږ ته مشیونه ګران کړي ته کریاګانې هر پاکستانی سره چې ته په لار روان وي څومره په حق وي افغان ماجر سړی ته زمونږ په مخ کې څه خبره کوي
دا چې په ننګرهار کې راستنو شو کډوالو ته په سرکاري کچه کومې اسانتیاوي برابرې شوي دا پوښتنه د ننګرهار د کډوالو رئیس غلام حیدر فقیرزی دا رنګه ځوابوي
تقریبا دلته 48 کورنۍ راغلي دي مونږه دوی ته چې کوم کورنۍ کور ولري کور وران شوی هغوی ته مونږه د دوه کوټو یو برانډه یو تشناب همدغه رقم چې وړوکی کور یو کوټه یو برانډه یو تشناب او که چا کور ونه لري ځمکه ونه لري هغوی ته مونږه همدغه په خارګوټو کې مونږه د ځمکه وهم ورکولی شو او مونږه په اول قدم کې دغلته دا کومې کورنۍ چې راځي د پې کورنۍ غړي ته د $150 چې د یونیسیار په مالي مرسته باندې دغلته ورکول کېږي کوم کډوال چې راځي مونږه مکمل امدګي ورته نیولې ده
یاد دي وي چې له خیبر پښتونخوا څخه پر داسې مهال افغان کډوال راستنیږي چې د پاکستان حکومت ویلي هڅه کوي چې د 2012 کال تر اخیره به افغان کډوال خپل وطن ته ولېږدوي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
شپږ سوه یویشت
دولس زره یو سلو دیرش
ستړی مشی د مشال رادیو خپرونې په میډیم ویبس یا منځنۍ څپه شپږ سوه یویشت
په لنډو څپو یا شارټ ویبس دولس زره یو سلو دیرش دیارلس زره پنځه سوه اتیا او پنځلس زره اووه سوه شپېته کیلو هرتز
او د انټرنیټ له لارې مشال رادیو ډاٹ کام کې پاکې صافی اوریدل شي
اردن گورزو مومند قبیلی سیمی تا پا مند ایجنسی کی دا پاکستان کرکٹ بورد دا لانده محمد کرکٹ اسوسییشن دا آتیا و لوبغارو ٹرائلز وکرل چه دیش تنان یا منتخب کرل منتخب شوی تنان خوشحالو و ویلی ایلا ورتخم موقع پا لحس راغلی او اس با پا مخوران دی لارشی زمونگ همکار پی دا رپورٹ را لگلی دی
دا پاکستان کرکٹ بورد دا لانده قبیلی سیمو کی دا انڈر 19 یا دا نلس کالونو کم کرکٹ دا لوبغارو ٹرائلز روان دی چې په دې ٹرائلز کې د محمد ایجنسی دیرش لوبغاړي هم منتخب شوی د محمد ایجنسی په دې لوبغاړو کې د هر تحصیل څخه لوبغاړو ګډون کړی وو چې شمیرې اتیا څخه زیاته وه د کرکټ د لوبې لپاره منتخب شوی یو لوبغاړی محمد فاروق وای
او دا سپورت میدانونه چې جوړ شنو دا به ډېره ښه وي ځکه چې هلته موږ سره ګراؤنډونه کمې دی اوس په ټول محمد ایجنسی کې زمونږ همدا یو ګراؤنډ دی غلنی سټیډیم ده دا چې داسې نور ګراؤنډونه هم جوړ شي نو کسان به مول راځي او ګراؤنډونه به مباد وي ورسره که نه او دې سره به نور ډېر ټیلنټ مخې ته راشي
فضل سبحان د محمد ایجنسی د محمدګټ سیمې تحصیل صافی اوسیدونکي یو ځوان دی او هغه وایي د هغوی په سیمه کې نه لوبغالی وو او یو وخت حالات هم خراب وو خو لوبه به بیا هم کوله
هغه وخت به هم موږ لوبې کولې اوس هم پکې ډېر زیاتې ټورنمنټ کېږي خو اصل کې پیچ میچ نشته دی که نه نو خوړلو کې به موږ کرکټ کوو نو په دغه وجه باندې موږ کرکټ نه دی او نه مې پرېښی دی کور کې به مې کوو خو پرېښوستو مې نه
مشتاق احمد د پاکستان کرکټ بورډ لړخه فاټاله ځانګړي زون په حیثیت پور کول خوشاله و هغه هم منتخب شوی دی او وی ویل
په اسوسییشن کې دوی تاسو د مخ کې بوتلو کوشش وکړي ګره بالکل به مخ کې لاړ شي ځکه چې اسوسییشن کې دوی خپل مس کې کانټیکټ کې کنه او مختلف کانفرنس او مختلف ځایونه کې پروګرامونه وکړي د دې لپاره ان شاء الله بالکل پاټه ترقی کول شي
د محمد کرکټ اسوسییشن صدر شاه محمود وویل دا انتخاب د یوې سختې مقابلې ورسته وشول او اوس به دا لوبغاړي په بیا بیلو وختونه کې لوبې هم کوي
او د پی سی بی چې کوم پاټه د پارا انډر 19 ټرایډ کوي نو هغه د پارا موږ دا کډاړن دی وو زه مدا د پاټه نه مندګي کوي چې د دې نه ډېر څو فلیپ شو خو دوی به موږ سره یې د ایجنسی په ستا براز موږ دوه ټیمونه انډر 19 او د دې نه راو پاټه د پارا په دې ټرایډ وو چې کوم انډر 19 ټرایډ کېدو نو
منتخب شوی لوبغاړی ډیر خوشاله او ویل یې له ډیرې مودې راهیسې لوبې کولې خو ښکاره نه وي او د پاکستان کرکټ بورډ له اړخه داسې ګام د هغوی لوبو ته وده ورکړه.
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګولم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خوخه می دا او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ
شئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ شبکې با سلور نیمه بجې شي د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکړ نورو.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د توهین عدالت په مقدمه کې مجرم ګرځولې خو البته ورته د بند سزا نه داورولې. پاکستان ویلي د نیټو سپلای پاړه د تیر کال د نومبر د میاشتې لمخه کومه تګلاره و د هغې نور قانوني حیثیت نه دی پاته. د جنوبي وزیرستان مسعود ګروالو د بیرته ستنېدو په شپږم پړاو کې شاوخوا 1300 کورنۍ رېجستر سوي دي. تاوان فوجي کمانډان وای په غزنی کې پروانو فوجي عملیاتو کې ډیر لس پاکستانی او عرب وسوال وژل شوی دی. د امریکا په سېنات کې د حکومت مخالفه ریپبلیکن ګوند سېنټر مارکو روبیو ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا پالیسی مبهمه دي. په شام کې سرکاري میډیا وای په وستي شهر خومس کې 14 لښته لښش پالس کسان وژل دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د مشال ریډیو نه اوریدو. اوس ورځو د پاکستان د کورونو رسپانو ځینې ادارې او ته د دغو رسپانو ځینې ادارې په اسلام آباد کې زموږ همکار سراج زهیر لوستي دي او تاسو ته دا رپورت برابر کړی.
نن د پاکستان ټولو د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپل سرخو کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خلاف د توهین عدالت کیس خبرونه په سرټکو کې راغستي دي. جنگ او د نیوز رسپانو خپل سرخو کې لیکي چې سپریم کورټ به د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی کیس کې تاریخ ساس فیصله اوروي او وزیر اعظم به په خپل د عدالت کمره کې حاضر وي. ایکسپریس او د انګریزي ژبو رسپانو ایکسپریس ټریبون خپل سرخو کې لیکي چې د توهین عدالت کیس به نن سپریم کورټ فیصله اوروي او نوموړي رسپانو وزیر اعظم دخلی لیکي چې هغه د عدلي احترام کوي. آج ورسپانه دا خبر څه داسې لیکي چې نن به سپریم کورټ کې د وزیر اعظم د قسمت فیصله کولای شي. اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداريو باندې. مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې صوبایي دارالحکومت پیښور کې په غیر قانوني توګه مېشت د افغان کډوالو خلاف د اپریشن اعلان د ستاینې وړ دی. خو د دې اپریشن نوړان دی یو څو خبرې په نظر کې ساتل پکار دي. اداري لیکي لومبه دا چې دا قسم اپریشن اوازي خو که هم راغلی خو عمل پر نه دی شوی. اداري وړاندې لیکي چې د دې خبرې مقصد دا دی چې هغه کوم وجوهات دي چې لکه بلې افغان کډوال په غیر قانوني توګه په خور کې میشتي او کاروبارونه هم کوي. اداري وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په دې اپریشن کې د ټولو نه غټ خند د هغه ادارو اهلکاران دي چې په غیر قانوني توګه میش افغان کډوالو ته سند ورکړي دي او ګارانټي ورلا هم ورکړي دا چې تاسو په خور کې په آزادانه توګه ګرځي او کاروبار هم کوي. اداري مخکې وایي چې په دې ټول صورتحال باندې د لوکالو راسي سترګي پټکړې شوې دي او په زرګونو افغان کډوالو د پاکستان قومي دستاویزات هم جوړ کړې دي. اداریا اخیره کې لیکي چې یقین منشي چې په دې باندې عمل وشي او د دې اپریشن اعلان به هم لکه د تیر وخت د اعلانونو په سیر وي تر څو چې د دې پلار کې د خندانو ختمون نه وي شوی. جنگ ورس پړ خپل اداري کې لیکي چې د مذهبي چارو وفاقي وزارت د کال 2012 لپاره د حج د نوې پالیسۍ او د انتظامی منصوبه بندي منځوري ورکړې ده چې په کې د حج خرچو کې 1,00,000 روپۍ اضافه وکړی شو. اداري لیکي چې د خرچو په حساب هم درې درجه جوړ کړی شوې دي خو زموږ د حکومت نه دا خواست دی چې بهشکه حکومت دې د خرچو درجه بندي وکړي. حکومت چې پکې زوړ عمره او ناتوانه خلک دي چې د هغوی لپاره د خانقابي سر نږدې د استوګ نځای ورکړي او د دې سره سره کدا سي وکړي شي چې د نور ملکونو پرنګ پاکستانی حاجانو له هم په مستقل بنیادونو باندې د استوګ نه بندوبست وکړي شي نو دا رنګ به یو طرف ته دوی ته اساني ترلاسه شي او بل طرف ته به د درغلو لار هم ونیوي شي. ایکسپریس رسپان خپل ادارې کې لیکي چې لاهور ریلوی سټیشن کې د نهي په ماخام باندې بمی چاودنه شوې ده چې پکې دوه کسان مړو او د زنانو او ماشومانو په شمول اته 50 کسان جوبل شوي دي. ادارې لیکي چې یو خبر راغلی دی چې ناقانونه ګرځولې شوې ډلې لشکر بلوچستان د دې چاودنې ذمہواري په خپل سر اغستې ده. ادارې لیکي چې دا ډېره د فکر خبره ده، ځکه چې د دینه په ډاګه کیږي چې نورو صوبو کې هم د ترهګرۍ لپاره داسې ډلې لاس خپې وخی. ادارې مخکې لیکي چې د دې پیښې د پلټنو کولو په وخت دا په نظر کې ساتل پکار دي چې په دې کې ککړ کسانو ته خامخا سزا ورکړی شي، او دا رنګ د دې پیښې وروسته هم دا ضروری ده چې د ملک په مهمو ځایونو کې سیکورټي سخت کړی شي، بلکې په دغه ځایونو کې په مستقل بنیادونو باندې د سیکورټي بندوبست وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د دې هیواد د اقتصاد په اړه لیکنه کړې چې د دوی په وینا له امریکا سره د ترهګرۍ او د سخت دریځې پر ضد د یوې لسیزې راهیسې همکاري کوي چې د سیمې او نړۍ ته ګواښ دی. پاکستان په دې جنگ کې ډېر زیاتې قرباني ورکړې او ودی زره ولسی وګړي او د 5000 نه زیات امنیتي سرتیري د ژوند له لاس ورکړې. ورسپانه د ښاغلي شیخ په وینا وایي د قربانو سربیره په دې جنگ کې د هیواد پر اقتصاد منفي اغیز هم شوی او د سل ارب ډالر نه زیات سرمایه‌کاری له لاس ورکړي. خو ښاغلي حفیظ شیخ زیاتوي په دې کې بدون راغلي او یو نوی پاکستان په دې سم کې رامست کیږي او دې ته تیار دی چې په نړیوال مارکیټ کې خپل ځای جوړ کړي. حفیظ شیخ په لیکنه کې وایي چې په تیرو څلورو کالو کې د پاکستان حکومت ډېرې مشکلی او مهمې فیصلې کړې چې د هیواد اقتصاد پر خپل خپو ودروي. د زیاتوي کورنۍ پیداوار 4% ته د رسیدو امکان دی چې د تیر کال پرتله دوه چنده زیات دی. د 2012 مالي کال لومړیو نهو میاشتو کې د محصولاتو د راغونډولو کې 40% اضافه شوه. په بهر ملکونو کې مېش پاکستانانو د هیواد ته 9.5 ارب ډالر لیږلي او همداراز برامداتو کې د تیر کال پرتله 15.5% اضافه شوه چې دا 25 ارب ډالر جوړیږي. په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د پاکستان د خزانه وزیر عبدالحفیظ شیخ د خپلې لیکنې په پای کې وایي په داسې کاروباري مارکیټونو کې سرمایه کاری یو لوی چیلنج وي چې پر خپل خپو ودرېږي. پاکستان د دې لپاره سودمند دی او دا به لومړی ځل وي چې د هیواد یو جمهوري حکومت خپل موده پوره کړي. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما او کانګرس له پکار ده چې په افغانستان کې د جنگي مشن پایته په رسیدو د کوکنارو د کروندې پر ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو لپاره هلې ځلې وکړي. د ورسپانه په وینا په امریکا کې هر کال 1,00,000 خلک په لومړي ځل هیروین استعمالوي او په تیر لسیزه کې په دې شمیرو کې اضافه هم شوی. د افغانستان د مستقبل په اړه جوړیدونکي بحث کې دا شمیرې هېرې کړې شوی چې د ټولې نړۍ 90% د کوکنارو وسیلې په دې هیواد کې دي. ورسپانه لیکي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د روان لسیزې په اړه ژمن دي، خو باید د افغان کروندګرو سره د اوږدمهاله مرستو لپاره کانګرس په اعتماد کې واخلي. دغه کروندګر په دې خبره پوه کړي چې د کوکنارو د کرلو پر ځای ګټور فصلونه وکړي. ورسپانه لیکي په شیکاګو کې د ناټو هیوادونو په غونډه کې د افغانستان په اړه باید آخري پریکړه دا وکړي شي چې د هیروین تجارت پر ضد کمپاین به اغیزنا کوي. دا هلې ځلې نه یوازې د نړۍ لپاره بلکې د دې هیواد لپاره هم ډېرې مهمې دي چې دا د درغلو او د طالبانو ته د پیسو ورکولو سرچینه ده. ورسپانه لیکي چې د کوکنارو فصلونه اړول یو لنډمهاله او خپل ځان ته د ماتې ورکولو په معنا ده. دا د طالبانو لاسونو ته ورغلي او په 2009 کال کې امریکا د دې نه لاس اخیستی او افغان مشرانو ته دا کار سپارلې دي.
اوریدونکو اوس وخت راغلی دی د ونیزې خپرونې د سندرو امیل. هر اونۍ دا خپرونه تاسو ته د پاره زموږ همکار هارون باچا د په واشنگتن کې جوړوي او راځي چې دیته وښو.
ګرانو قدرمن اوریدونکو د سندرو امیل خپرونه کې زما هارون باچا سلامونه قبول کړي. مینوالو د پښتني ادب او کلتور د ودی او پرمختیا په مخه کې وی خواته د وطن د ننه غن شمیر ټولنې او تنظیمونه جوړ شوي، نو بلې خواته په خپل خاورا او خپل ادب او کلتور مین ځنې مسافر پښتانه له وطن ادب باندې هم لګیا دي په ورته توګه خپل فعالیتونه پر مخ وړي. خاغلی فیروز افریدی د خیبر جنسای د باړې له سیمې سره تعلق لرونکي شاعر او لیکوال دی چې لوی مدیره حصے د کار روزګار په خاطر په دوها قطر کې ژوند کوي. د دیونه په سندرو امیل کې با قدرمنو د نوموړي له خپلې په یاد عربي هیواد کې د دوی د ادبي او کلتوري هلو زلو له حاله خبر شي او ورسره با له سو سندرو خوند هم واخلي. د خبرونې اولنۍ سندره د رحیم شاه په غږ دروروم چې هم فیروز افریدی لیکلې ده.
குர்பான் குரன் சந்தராதா பூத்துன் ராஜை ஜியா குர்பான் குரன்
فیروز صاحب مشال ریڈیو له وخت را کولو ستاسو یو جهان مننه که زمونږ اوریدونکو ته وایي چې خپل دغه ادبی او کلتوري سرگرمیمو په قطر کې کله پیل کړی او پترس کې کوم ځانګړي کارونه دي چې تاسو یې پر مخ بیایي؟
زه خو قطر ته په 1904 ځم کې راغلی ما، او هم په هغې کال باندې چې کله د پښتو ادبي ټولنې بنیاد ایښودلی شوی و، او د هغې وخت نه تر اوسه پورې چې کله د پاک پښتو ادبي ټولنې دوه قطر دا فعالیتونه جاری دي، او په دې سلسله کې د دوی هر کال سیمینارونه او پروګرامونه وي، او د دې نه علاوه چې کله ډېر ګڼ شمېر کتابونه هم چاپ کړي دي. د دوی چې کوم ادیبان او شاعران دي د هغوی هم دوه دوه درې درې مجموعې شایع شوي دي، او نور داسې چې کوم وطن کې کوم شاعران ادیبان دي چې هغوی وس نه لري د هغوی سره چې کوم بیا خپل لاس مدد کوي. دلته کې چې کله ماشاءالله ډېر ښه ماحول دی، یو خو داسې ده چې د دې ځای قوانین ډېر ښه او صفا او سوترا دي، څوک در باندې چې کله بلوس نه کوي چې پنی غلا روان یا مطلب ده چې نیغ اوسې دلته کې د قانون خلاف ورزي نه کوي، او بل دا چې موږ ته ډېر زیات دا سہولتونه حاصل دي او موږ ته ډېر زیات آزادي حاصله ده. نو موږ خپل کلتوري پروګرامونه یا داسې مشاعرې یا ادبي سیمینارونه چې کله ښه په خلاص مت کولای شو، نو په دې سلسله کې چې کله اوس هم زموږ یو پروګرام کېدونکی و چې په هغې کې د پاکستان نه فنکاران را روان وو، یو درون مشر زموږ چې کله لوی محقق همیش خلیل صاحب هم را روان وو، خو بس د بدقسمتۍ نه چې کله پروګرام د څو وجوهاتو له کبله چې کله وځنډېدو.
فیروز صاحب، دغلته په قطر کې د میشتو پښتنو د ژوند له حاله کوم خبر کوي چې دوی په کوم کارونو بوختي او د کار روزګار شرایط څنګه دي، او بیا تاسو چې کله خپل پروګرامونو ته راغواړئ نو دوی په کې در سره ګډون کوي؟
پاول اول کې ذکر دی یعنی 1915 درم پدوسم بیا شپتم بیا 1915 او بیا په یو ایم کې ذکر دی په ګنشمیر کې پښتانه دلته دی ملکونو ته راغلي دي او آباد شوي دي. په هغه وخت کې دا چې کوم دی بیخي هغه وطن نه چې کوم دی بغیر څه د هنر نه یا بغیر څه د تعلیم نه راغلي وو نو ډېرې ستونزې وې ډېرې کشالې وې. بیا داسې کار وشو چې په هغوی کې کوم کسان داسې وو چې هغوی هنر زده کړه او بیا د هغوی اولاد چې کوم دی څه سبق مبق وې همدلته کېدو شل. دلته اوس د هغوی درېم او څلورم جنریشن هم چې کوم دی روان دی نو نن سبا یعنی د 2003 پس د پښتنو وده ډېره ښه شوې ده. د دوی چې کوم هغه مشینري وې یا کوم ترانسپورټ کاروبار وو هغه ډېر ښه چې کوم دی درې څلورو کالو کې چې کوم دی 500 کالو کې هغه وچلید او نورم چې کوم دی دا اوس چې کوم د مخصر سفیر پاکستان دی دا د مرسته او ملګرتیا باندې ډېر زیات چې کوم دی د پښتنو تعداد نور هم زیات شو. مخکې دلته موږ 15,000 اوس چې کوم دی 18,000 ته موږ رسېدلي یو. نو کله هم چې موږ دا د دې لپاره داسې پروګرام کوو زموږ خدمت هم دی دوی ته موږ هغه کلتوري خونې وکړو یا موږ دوی چې کوم دی لږ موږ سوشلایز کړو نو چې پروګرامونه موږ کول نو دوی به ډېر په سړیتوب سره چې کوم دی موږ دا پروګرام کې ناست وو راتلل به او اوس هم ماشاءالله چې کوم دی په ښه ګڼ شمېر تعداد کې چې کوم دی راغلومي او ډېر په خوند رنګ سره چې کوم دی زموږ د پروګرامونو نه محسوس کېږي. نو زموږ چې کوم دی دوی سره اړیکې ښې کلکې مضبوطې دي دوی چې څه کار روزګار وي اسې هم زموږ په دې وطن کې چې کوم دی بیرسیټر یا سفارتکار چې کوم دی هغه زیاتره پښتانه دي. نو په دې سبب سم چې کوم دی دوی ستونزې بالکل دلته په نشتي سکولونه هم شته مدرسې هم شته او د اوبو د صحت سهولتونه خو د مډلي سیستم سبا چې کوم دی د ټولې دنیا نه هم ښه دي. نو ماشاءالله اوس چې کوم دا ویلی شو چې پښتانه چې کوم مخکې د ستونزو سره مخ وو یا کومې شخړې وې یا په لاسونو باندې به چې کوم دی کودایې کولې یا به چې کوم دی دا کندې کناستلې هغه کیسې اوس نشته اوس ټول په مشین باندې چې کوم دی دا سیز روان دی. داسه وخت به راشي د پمرو شور بد مرشي داسه وخت به راشي د پمرو شور بد مرشي نو تا تنگ ځواني پاتې لو لو شي ځان دې پوي کا دې سر په لو نه لپه لپه نو نو ما سره چې ګرځي تا وړي سر دې لوي چارشم غنم رنگے چارشم لاچ لونگے وای وای غنم رنگے لاچ لونگے وای وای غنم رنگے لاچ لونگے ستوري بخالو نو غوند ولويږي ستاسو خلا ستوري بخالو نو غوند ولويږي نو تور تور زلف دي اترو نو غوند وي کرا دغه سر په نو نه په لمه نو نو ما سره چې کر ستا پړته زګري کا دغه سر په نو نه په لمه نو
ف فیروز صاحب په دغه عرب ملکونو کې په تیرا په دوبی او قطر کې به وخت په وخت موسیقي محفلونه را جوړېدل چې د پښتو نومتو هنرمندانو په پکې د خپل فن مظاهره کولې. خو له تیرې سمودې راهیسې ویل کېږي فیروز صاحب چې دغه سټیج پروګرامونو هغه زوړ خوند رنګ پاتې نه دی. کمې سندرې چې پکې ویل کېږي او یا کم ډانسونه پکې کېږي نو هغه له پښتني اقدارو سره په سمون کې نه وي. نو تاسو د ټولنې ملګري دغه مسلې ته څنګه ګوري؟
تاسو خبره بالکل صحیح ده. خو په دې کې په مډل ایسټ کې شپږ ملکونه دي. په دې کې صرف یو ملک داسې دی یو ای چې ورته په دې کې دوبۍ ته چې کوم دا کلتوري طایفې را درومي یا دا موسیقۍ دغه را درومي په هغې کې هغه زه متاسفانه دا وایم چې هغه هلته کې ناجایزې فائدې ترې اخیستل کېږي. باقي چې کوم نور ملکونه دي لکه کویت شو یا دا کویت ته خو ډېر کم ځي یا سعودي ته خو اډو ځیم نه دلته کې دا عمان دی د عمان ته هم دا سرکاران داسې ډېر نه ځي. دا قطر دی مونږ چې زه مونږ پکې اوسېږو په دې کې ښه مکمل آزادي ده. خو دې کې دا شی دی چې د دې د پښتانه چې کله د اول داسې ټرین شوي دي یا داسې چې کله تربیه شوي دي چې دوی هېڅ قسم داسې بد کارونو ته مخشریم نه دي او نه چې کله داسې د فنکارانو نه غواړي چې هغوی چې کله داسې سرګرمیانو کې چې کله ملوث شي چې هغه د پښتو لپاره یا د پښتون قوم لپاره د شرم باعث وي. تاسو خبره بالکل صحیح وه. هدف روسي ده چې په دوبۍ ابو دوبۍ کې چې کوم دي دا د فنکارانو غو مس یوز کیږي. خو دلته کې شکر دی په قطر کې چې کوم دي ډېر ښه په وځ سره چې کوم پروګرام کیږي او خلک یې کوي ولا را درومي او خلک یې ډېر خوند ماخلي ځکه چې وطن هر یو سیس په مسافرې کې په سړي باندې ډېر خلک نو موږ ته چې هغه خپل ډولونه یا خپل سروري یا خپل خلک چې کوي دلته راشي او د وطن او د غرونو سندره راته وایي نو دا شر باندې لګي چې موږ په جنت کې ناس یو.
جان بدل گرو گر چکن ماسی کر جانا
فیروز صاحب دا په پښتنه خاوره چې د ترهګرای کومې پیښې کیږي او یا پر ضد یې کومه جګړه روانه ده نو څه فکر کوئ چې د دې هر څه په نتیجه کې پښتني ژوند جواک او ادب او کلتور ته څومره زیان رسیدلی دی او په داسې حالاتو کې به د یو پښتون شاعر او هنرمند رول په اړه څه وایي؟
په پښتنو سیمه کې د بدقسمتۍ نه کوم بده اغېزه راغلې ده. د پښتون په ژوند جواک
په ټول کردار او په ټول دغه اثر پرې وته دی. په قسمتي داله چې زمونږ هغه پوهه او علم هم چې کدې دومره نشته دی چې په دې باندې سره کینو جرګې مرکې وکړو چې یاره دا سی سکندې مطلب دی چې څه شی د خلک غواړي یا حکومت څه غواړي یا د دوی سره چې کندې داسې یو رهبر مونږ نه لرو چې هغه چې کندې دا قوم را بیدار کړي ورته وایي چې یاره دا کیسې مه کوئ په دې کې زمونږ د بقا سوال دی. نو د دې په وجه سره زمونږ په کلتور باندې ډېر زیات اثر غورځېدلی دی. زمونږ شاعري اوس په ساندو کې بدله شوې ده. پښتونخوا شاعر چې کوم دی هغه خپل کردار لوبولی دی. هغه په هر دویم دریم شعر کې چې کوم دی د وطن هغه څړیکې او د وطن هغه دردونه او غمونه جاړي. او یقینا دا درته ویلی شم چې هغه د بارودو او د کارتوسو او د هر یو څیز ذکر پکې کوي او ډېر په بېخوالۍ سره یې کوي. او دا غواړي چې په دې وطن کې بیا امن راشي، په دې وطن کې بیا هغه د ګلونو او د شینکو چې کوم دی هغه وختونه راشي. خو افسوس دا دی چې یو خو زمونږ په وطن کې زمونږ د ادب یا زمونږ د کلتوري چې کومې برخې دي په اولسو په جماهیر او یا په جمهور باندې دغه اثرات نه غورځېږي. خو بس دا دعا به کوم چې خدای دې په وطن باندې بیا ښه ورځ راولي او بیا دې خدای پاک موږ دا فکر او توان او توفیق راکړي چې بیا نوې سره چې کنه دا وطن آباد کړو او په دې وطن کې چې کنه موږ کلتوري او ادبي او چې کوم د خوند رنګ د ژوند سره تړلي لوازمات یې هغه چې کنه بیا سره شروع شي. بس دې ورځې په امید او په هیله باندې یو.
فیروز صاحب د خبرونه په دې برخه کې ک مهرباني وکړي او زموږ اوریدونکو ته خپل کوم تازه کلام اوروي.
یو څو شعرونه دي د نظم چې د وطن د ګلدرو سندرې وایم، د وطن د ګلدرو سندرې وایم، زه د خاورې د سترلو سندرې وایم، او نور د خپلو خاپیرو سندرې وایي، نور د خپلو خاپیرو سندرې وایي، زه د پیغلو پښتنو سندرې وایم، او د وطن سندونه دشت زنګلونه، زه د لوړو لوړو غرو سندرې وایم، او چې د تورې غږې خور په ټول عالم دی، زه د هغه شاهزلمو سندرې وایم، او نغمګر د پښتونخوا د هرې سیمې، نغمګر د پښتونخوا د هرې سیمې، د خیبر د تاتارو سندرې وایم، او زه فیروز په خپل وطن باندې مین یم، زکه تل د پښتنو سندرې وایم.
ډیر ښه، ډیر خوند وکړ فیروز صاحب، او مشال ریډیو سره د خبرو کولو لپاره یو ځل بیا ستاسو ډیره مننه.
الله مو خیر آباد لره، الله مو خوشاله لره، ډیره مهرباني.
مینوالو د سندرو میل د دیونه خبرونه بس همدومره. په پای کې د رحیم شاه په غږ د فیروز افریدی د سندرې دغه باقی پاتې برخه ووري، او ورسره ما هارون باچالا اجازه هم راکړي. خاط او بریالي اوسې.
مشال ریڈیو خپرونه پردی زای پای تارسی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې وم او د مشال ریڈیو خپرونه رانه تیر شو.
نو دی کې د خپکی دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خولري کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پانه کې کول شي نور تفسیری مووري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووره.
او ورشه
که پورتو وای